امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. زلمی خلیلزاد د مرکزی او سویلی اسیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیاله ال اس ویل از اسلام آباد رسیدلی ده. دوی د پاکستان د بارنو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان د سولی په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د سولی لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وای د افغانستان د سولی په برخه کې سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه شوی. ښاغلی خلیلزاد وای چې همدې نړیوال اجماع په تپکتو هیلمند دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي. هغه وویل
واشنگتن په یو ډول سره بیا وسلی شوی دی، هغه مصرف چې په افغانستان کې کیږي او د ځواکونو پر وړاندې کوم خطر چې دی ډیر ژر پای ته ورسیږي. خو واشنگتن مسؤلیت هم لري او غواړي چې دا کار په مسؤلیت سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې له امریکا څخه یو ښه میراث پاتې شي.
خلیلزاد همدارنګه وویل چې امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلي خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې پی ټی ایم د یو چا په اختارونو نه کمزوره کیږي او زیاته کړي چې هغوی به د خپلو حقونو لپاره جنګ جاري ساتي او په نړیوالې ټولنې او په خاصه په ملګرو ملتونو سره غوښتي چې د پاکستان د پوځ د اختارونو مخه ونیسي. هغه امریکا ژغ ته داسې وویل:
موږ د دنیا ته وایو، د اقوام متحده ته، چې موږ ته بار بار د پاکستان فوج دلته دمکې را کوي، زموږ امن خرابول غواړي دلته، دا باید دوی ورتم کې څه خبره ورسره وکړي.
منظور پښتون دا خبرې د امریکا ژغ سره لاغه ورسته وکړي چې د پاکستان د پوز ویان آصف غفور دوشنبه پورز پر اړپنډي کې په یو خبري کانفرنس کې ول چې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان او مشران باید ووایي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د هند استخباراتو ادارې هغې ته څومره او په څو توګه پیسې ورکړي دي او وختاره ورکړ چې نور د هغې وخت ختم شوی دی. آصف غفور داسې وویل:
هم جو وهان کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، دی ٹائم از اپ، آپ نے جتنی لیبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی.
موږ غواړو چې د سیمې خلکو د پاره کار وکړو، خو داسې کسان چې د نورو پر لاسو کې لوبیږي د هغوی وخت ختم شوی دی چې دوی څومره ازادي درلوده هغه واخیسته. خو د غورځنګ مشر منظور پښتون دا تورونه ردوي او زیاته کړې ده چې غورځنګ به په جنگ کې د پاکستان د پوز د ګټو مخه په نیولي او همدا وجه ده چې د پاکستان پوز په هغوی بې بنسټه تورونه لګوي. هغه وویل:
اصل کې د دوی د ډالرو کاروبار بند شو، د پښتنو په وینو چې کوم دوی کاروبار کوو هغه بند شو د پی ټی ایم د وجه. اوس دوی کوشش کوي چې په څه طریقه پی ټی ایم بدنام کی، چې بدنام یې کی نو خلک به ځنې دیخوا شي، کمزوري بشي، مونږ به لری کو او بیا به د ډالر کاروبار شروع کو.
منظور پښتون همدارنګه وویل ک د پاکستان د پوز سره په دې اکله ثبوت وي چې په رښتیا هم د افغانستان او هند استخباراتي ادارې د غورځنګ سره مالی مرسته کړي ښکاره دي کړي. د امریکا د څارنوال مرستیال روډ روزنسټاین ورسته له دوو کلونو پرون د دوشنبه پر ورځ استعفا ورکړي. د امریکا ژغ د راپور له مخې هغه د استعفا ورکول هغه وروسته حتمي و چې کله د مارچ په میاشت کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ملر رپورټ مکمله سو او د دوې اونۍ له مخې خپور سو. روزنټاین جمهور رئیس ټرمپ ته د خپلې استعفا لیک لیکلی او چې په هغه کې د مې په 11مه وایي خپله دنده به پرېږدي. هغه د خپل استعفا ورکولو بله کومه وجه نه ده بیان کړې، خو لیکلي چې د مرستیال څارنوال د کار اوس دوره 14 میاشتې وي. نړیوال وجهي صندوق وایي چې 6 کال به د ایران اقتصادي حالت 6% نورم خراب سي او ویلي چې په یو راپور کې چې دغه هیواد کې به د انفلاسیون کچه 40% لوړ سي. د خبرونو وروسته په دې اکله یو رپورټ لرو. د اسلامي دولت ډلې د دوشنبه په ورځ یو ویډیو کې د خپل پټ شوي مشر ښکاره کولو ادعا کړي او په هغه کې هغه په دغه ویډیو کې په خپلو پلویانو ټینګار کړی دی چې سوریه او عراق کې د دغه ډلې اعلان شوی خلافت ړنګولو بدل دی واخلي. دغه ویډیو چې 13 دقیقې لري او د اسلامي دولت الفرقان رسنۍ خبره کړي، یو کس پکې ښکاره چې وایي دا ابوبکر البغدادي دی. چارواکو ویلي چې پینټاګان او د امریکا د بارنو چارو وزارت او دغه راز د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې دغه ویډیو باندې خبر دی، خو تر اوسه نه ده تایید کړي چې د په دغه ویډیو کې ښکاره شوی کس ابوبکر البغدادي دی. او د ترکیه جمهور رئیس ریاست ویلي دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د ترکیه پر وړاندې بحث کړی دی چې د روسیې 400 ډوله میزایلو د دفاعي سیستم د مسلې د څېړلو لپاره د دواړو هیوادونو کاري ډله جوړه شي. دا خبره
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. درنو ریدونکو، د سولې مشورتي لویه جرګه پرون پر رسمي ډول پرانستل شوه او په کار یې پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف د جرګې د مشر په توګه معرفي کړ. ښاغلی غنی په افتتاحیه وینا کې وویل چې د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریفول دي او همدارنګه د افغانستان دولت د سولې په برخه کې د مسیر ټاکل دي. د جرګې په افتتاحیه مراسمو کې د غړو تر څنګ 300 کورنۍ او بارنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس اشرف غنی وویل د طالبانو په منځ کې که د پردیو لاس نه وي، نو ولې د افغانستان د ملت او د حکومت سره د مذاکراتو نه ویره لري؟ حکمت سروش رپورټ را کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې له طالبانو سره د بې قید او شرط مذاکراتو خبره وکړه او ویل په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د سولې لپاره ټول نړیوال شرایط چمتو او خنډونه له منځه وړل سوي. ښاغلی غنی د جرګې ګډونوالو ته ویل چې له سانسور پرته خپل نظرونه شریک کړي او د سولې په اړه افغان دولت ته مسیر معلوم او مشوره ورکړي.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج می دهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست، از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دار.
ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې مشرتوب پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ته وسپاري. ښاغلی سیاف وایي چې طالبانو ته په خلاص خېژه هر کلی کوي، خو د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان ملي یووالی او حاکمیت زیان ونه ویني.
امی تفاوت چیست؟ برای چی ما یکی دیگر را میکشیم؟ وام به نام دین میجنگه و ما به نام دین دفاع میکنیم. خود دین ما خود یکیست. دین خود مذاکره را هم رد نکرده، دین مفاهمه را هم رد نکرده. بین اینجا بشینیم، گپ بزنیم، سر تمام مسائل واضح گپ بزنیم، آزاد گپ بزنیم.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې له ټول افغانستان څخه 3200 استازو چې 10% ښځې دي برخه اخیستې. د دې جرګې د جوړونې د کمیسون مشر پر طالبانو غږ وکړ چې د جرګې د غړو نظریاتو ته غوږ ونیسي او په خپلو پریکړو کې ورته پام وکړي.
که ارادي کړي که غیر ارادي د مرسته کړي د طالبانو د زړه له کومې ممنون یاست، د تشکر کوو چې پرې خوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي. او هیله مو دا ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاصه شي او بیرته لاړ شي د نمایندګان خپل ولسوالۍ ته، خپل کلي ته. د دوی مزاحم خو نشي نشي، بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیږي.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو له غرمې وروسته له اویا څخه تر اتیا تنو په 150 کمیټو کې په کار پیل وکړ. سبا به هم د یادو کمیټو کار روان وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واوري.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د سولې مشورتي جرګه پرون پرانستل شوې ده، مګر یو شمیر کسانو لکه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو سیاسینو پکې ګډون نه دی کړی. منګه د ښاغلي کرزي د پخوانی سلاکار شاهزاده مسعود سره مرکه کړې ده. محترم شاهزاده مسعود، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د هڅو د چټکولو لپاره د ډېر کار وکړ، مګر په دې اخر وخت کې ویل چې زه د سولې په مشورتي جرګه کې اشتراک نه کوم. ګر چې ډېر نور کسانو هم سیاسونو په دې جرګه کې خپل ګډون رد کړی دی، غواړو ستاسو نه واورو چې کرزي څه ولې دا خبره کړې.
تاسو پوهیږئ چې پخوانی ولسمشر هم په خپله دوره د ریاست جمهوري کې ډېر زیات کوشش کړی د سولې لپاره، او هم د هغې نه وروسته تر دغې ساعته پورې چې زه خبرې تاسو سره کومه، پخوانی ولسمشر د یو باعزته او برومندانه سولې لپاره د حد نه زیات کوششونه کړي دي، او د دې تر څنګ تر بل هر چا نه پخوانی ولسمشر تاسو به په یاد وي چې د نن نه یو نیم کال مخکې د دودیز عنعنوي لویې جرګې پیشنهاد وکړ چې متاسفانه په هغه وخت کې او نو حکومت وګورته کې خود ومن نړیوالو نو په اوس وخت کې په خوانی ولسمشر چرګا تحریم کړي نه ده بلکې د جرګې ځندیدل غوښتنه کړې و چې مخکې د دینه چې د جرګه جوړ شي د مخالف لوري سره چې اوس خبره هم تر یو حد پورې نږدې شوې چې هغه طالبانو تحریک ده د هغوی سره باید خبرې وشي د هغې خبرې په نتیجه کې که پر ځینو مسایلو باندې توافقات کېږي بیا به د هغې دپاره جرګه را وغوښتل چې د جرګې هغه مهر پرې ولګېږي یعنې پخواني ولسمشر د جرګې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه نه دا چې هغه یې تحریم کړي یا جرګې د اصل سره هغه مخالف وي پخوانی ولسمشر تر بل هر چا نه د لویې جرګې پلوي هم ده او د په وخت کې ډېرې جرګې هم د ملي
دا خو صحیح ده دا خو صحیح ده هیڅ دا خبره نه ده کړې چې جرګې تحریم کړي چې آیا پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دې جرګې د جوړېدو نه مخکې دغه اعتراض کړی وو دغه پیشنهاد کړی وو د کی کوشش کړو چې دا جرګه دی وزنډی کی
ګور په خونی ولسمشر ته ډیر په خوای ویلی وو چې دغه جرګې د لپاره باید انانوی لوی جرګې د لپاره حکومت هم د دملاتو کی یعنی زړه طویل شمه چې شپږ میاشتې مخکې د حکومت د ځن چارواکو په نسبت باندې د جرګې اواز پورته کول یو جرم وو زړه دومره د طویل شمه چې په خونی ولسمشر دغه جرګې د زندیدو غوښتنه په دی وکړل چې یو خانه باید طالبان سره د خبرو بین افغانی تفاهم مسائل باید ډېر په مختللي وای او په عین زمان کې خونی ول مشر دا هم ویلي دي چې د دې لپاره یو د سیاسي عذاب ترمنځ هم یو اجماع نه و ای کاش کې دولت دغه ټول سیاسي عذاب په اعتماد کې اخیسته
شهزاده مسعود صاحب زما سوال دا دی چې جمهور رئیس حامد کرزي لکه څنګه چې تاسو ویلي لکه څنګه چې رپورټونه او خبرونه راغلي دي ډېرې هڅې کړې دي د سولې لپاره دا یو واقعیت دی مګر دا چې د دې مخالف وو چې اول د جرګنی کیږي اول د طالبانو سره د خبري وشي دغه خبري یا دغه اعتراضونه باید د جمهور رئیس حامد کرزي دغه اعتراضونه باید ډیر په خوانه شر شوی وي مګر دغه خبر د مشورتي جرګې د جوړیدونه فقط یو ورځ مخکې نشر شو دا معلومه نه و د طرفدارو د دې مشورتي جرګې چې مشورتي جرګه د جوړ شي په اخره کې دغه معلومه شو ټول کسان راغلي دي کابل ته ملمن راغلي دي وټلونه ډک دي د کرزي صاحب د خبرو نشر شو چې دای وي جرګه دی وزندګي آیا دا امکان لري ک تاسو وای داسې به دا کار کړی وي پم دغه یو وخت
نور تابان تاسو وګورئ چې د افغانستان اکثر سیاسي عذاب سیاسي مشران ټول پرې کړنه کوي د تحریم کړه دا جرګه نور په خوانی ولسمشر خو دا کوشش کوي چې دا یو ملي جرګه وي چې ټول د افغانستان استازي او د افغانستان سیاسي عذاب ټول پکې شرکت وکړي او متاسفانه چې دغه اجماع دولت ونه شو کړل چې دا اجماع جوړه کړي او دوی هم په دې باندې راضي کړي چې په دغه مشورتي جرګه کې دوی برخه واخلي
د دې دریز باوجود چې تاسو لري څومره توقع لري د دې جرګې نه چې د ولوس اراده به تمثيل شي او هغه به بیا عملي شي
کوم ځای پورې چې ما خپل منایز او افغان نظر ده زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان خلک د جنگ ستړي شوي دي او په دغه مشورتي شورا کې به یا جرګه کې به د افغانستان خلک په سولې باندې تاکید به ډیر زیاتی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سولې د مشورتي جرګې چارواکو ویلي دي چې د دې جرګې غړي به په یو 50 کمیټو کې د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې لپاره خپل وړاندیزونه ترتیب کړي د جرګې د رئیس نپرته تر اوسه پورې د دې جرګې لپاره اداري پلاوی نه دی ټاکل شوی د کابل نه اکرام شینواری رپورت راکړی دی
ټاکل شوی د وسلوالو طالبان سره د سولې لپاره افغان حکومت ته د سلام مشورو د برابرولو په خاطر د سولې مشورتي جرګې شاوخوا 3200 غړي د سې شنبې په ورځ په یو 50 کمیټو کې د سولې په مسله خپل سلام مشورې پیل کړي او د سلام مشورو په پای کې به هر کمیټه د خپل مشورو پیل په یو غونډه کې چې ټاکل شوی د 4 شنبې او یا د 5 شنبې په ورځ به جوړ شي د جرګې نور غړو سره شریک کړي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیټو رئیس محمد عمر داوزی وایي چې په دغه کمیټو کې د جرګې ګډونوال به د خبريالانو په شکل کې د سولې پر مسلو په ځاد ډول خپل نظریات سره شریک
هیله می داده چې څومره خبرې زړه کې لري کمیټې ته وساتي کمیټه د خبرو کولو ځای دی هلته مون کوشش کوو چې مطبوعات خو نه ني اته تاسو خپل ټلیفونو د شان نم استفاده ونک چې هر غړی د کمیټې آزادانه تو زبانې د زړه خبره خپل وکي چې بل اخر یو فیصله ته سره ورسی دی یو توحید شوی سفارش ته ورسیږي چې رئیس جمهور ته وړاندې
عمر داوزی ویل چې د کمیټو کار به ممکن شاوخوا یو نیمه ورځ ونیسي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس ویل چې بیا به د ټولو کمیټو سپارښتنې سره یو ځای کیږي او د جرګې وروستۍ غونډې ته به وړاندې شي. په وروستۍ غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه واخلي. ټاکل شوی د پای په غونډه کې به هغه استازي چې د ګډون بلنلیکونه واستول شي برخه واخلي. عمر داوزی د جرګې د غړو د ټاکلو بهیر په بشپړ ډول آزاد او انتخاباتي وګڼاوي ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولسوالیو لږ تر لږه یو یو استازی شامل دی. د ښاغلي داوزی د وینا له مخې طالبانو هم تر خپل کنټرول لاندې ولسوالیو کې د سولې مشورتي جرګې ته د استازو ټاکلو بهیر مخه نه دی نیولی.
مونږ په طالبانو باندې غږ کړی وو چې پریږدي چې خلک خپل نمائندگان انتخاب کړي او راوي لیږي چې د لویې جرګې کې اشتراک وکړي. دا هم پی غږ کړی چې معنی نشي دراتګي. زه په یقین سره او په صداقت سره درته ویلی شم چې کوم گزارش ما ونه خسته چې چا معنی شوی څو نو که ارادي کړی که غیر ارادي د امرسته کړی د طالبانو د زړه له کومې ممنون یست. ته نه تشکر وکړو چې پرې خوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي او هیله مو دا ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاص شي او بیرته لاړ شي دا نمائندگان خپل ولسوالۍ ته خپل کلی ته د دوی مزاحم خو نشي نشي بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیدی.
خو طالبانو په ویلامی کې چې تیر ورځ خبره کړې د دغه جرګې د جوړېدو سره مخالفت ښودلې او د جرګې جوړېدل د افغان حکومت لخوا د سولې روانو هڅو په وړاندې د خندونو د راولاړولو لپاره یو هڅه ګڼلې ده. طالبانو ویلي چې د سولې په خبرو کې او هم په بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه شوي دي. عمر داوزی ویل چې د کمیټو دننه د بحثونو پرته د جرګې نورې ټولې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرېږي. هغه په ژوندۍ بڼه د کمیټو د کار د نه خپرېدلو علت د اساسو بشپړ ازادي وګڼله تر څو د هغه په وینا هر څه چې په زړه وي هغه وویلې شي. د سولې مشورتي جرګې نن له غرمې مخکې د جمهور رئیس محمد اشرف غني له وینا وروسته په رسمي ډول کار پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپلې وینا په پای کې استاد عبدالرب رسول صاحب د دې جرګې د رئیس په توګه وټاکه. ښاغلي غني هم له وکیلانو وغوښتل چې پرته د هر ډول سانسور څخه دې خپل نظریات خلکو سره شریکی.
موږ څه وکړو او څه وختنې لري بې پرده بې سانسوره په مطلق ازادي او په ډاګه وي د خپلو خبرو د لنډولو فکر مکوو. زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نبض عیار کړم.
که سم د سولې مشورتي جرګې تنظیمونکو پلان درلود چې نن د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته به د جرګې غړي خپل اداري پلاوی وټاکي او له هغه وروسته به د جرګې غړي په یو 50 کمیټو کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړي. خو د جرګې تنظیمونکو د وینا له مخې د جرګې د اداري پلاوی ټاکلو کار د سه‌شنبه ورځ ته پاتې شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سولې د مشورتي جرګې یو شمیر ګډون کوونکي خزو ویلې دي چې د دې جرګې په مشورتي کمیټو کې په دې باندې غور او بحث کوي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو حقوق او ازادۍ خوندي شي. په کابل کې زمونږ همکار لیمې نیازی د جرګې په اول ورځ د یو شمیر خزو سره خبرې کړې او دا راپورټ یې را لګړې.
د سولې مشورتي لوی جرګې د لومړۍ ورځې پای دی. خو که څه هم نن ورځ د سولې لپاره کومه ځانګړې مشوره نه ده ورکړې، خو وایي د جرګې په راتلونکو ورځو کې به په مشورتي کمیټو کې پر دې غور او بحث کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د ښځې له پامه ونه غورځول شي.
ټولې مېرمنې په مجموع کې چې د افغانستان د ګوټ ګوټ د هر ولایت نه راغلي دي، د استازو په صفت هر یو ماشاءالله د نظر خاوندانې خوندي دي او دلته به خپل د حقوقو نه هم ډېره کلکه دفاع وکړي او په ضمن کې د ټولو په مجموع کې د ټولو افغانانو او بالخصوص د خویندو چې په دې تقریبا دېرش کلنه او څلوېښت کلنه جګړه کې ډېرې متضرر شوي خوندي دي، هغوی به د سولې په اړه باندې بېلابېل نظرونه خپل وړاندې کړي او یکه چې کوم مکاتب وتړل شي تقریبا سلګونه زرګونه جنکۍ لکو جنکۍ به برخه پاتې کیږي. احیانا دا یو لوی ضربه ده.
د دغه جرګې اکثریت ګډونوالي په دې باور دي کچېرې حکومت او طالبان سوله کوي د افغان ښځو شته حقونه باید تامین او پر ځای وي.
طالبان ورونه او بین ملل خلکو نه دا خواهش چې موږ ته پایداره صلح راوړي او هغه خوندې چې دې میدان ته راوتلي دي چې نولس کال یې تحصیل کړی د طالبانو ورونو مرور ورونو څه مو دا خواهش دی چې د ښځې حق حقوق باید
پایمال نه کی او مخ خپل تحصیل ته پریږي او مخ خپل حق مخترا کی مخ بیخه په طالبان ورور خوشاله یو غم د مغرونه دی د افغانستان دی فرق په مونږ نشته
ورور ته پیغام ده د طالب ورور چې تراسه علما سره د خپل خور زما د خور لپاره کار وکړه د مکتب دروازه پرانیزه ترڅو چې موږ د صحت په برخه کې ډاکټر ولرو د تعلیم په برخه کې معلم ولرو او د نظامی په برخه کې نظامی خور ولرو
افغان خوځو په تیر وخت له سکالونو کې په سیاسي ټولنیز اقتصادي او زده کړو په برخه کې د پامړ لاسته راوړنه درلودلې دوی غواړي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې له سیاسي اړخه سربېره د خپل دغه حقونو څخه دفاع وکړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
په یو د پاسه 2000 کال کې د طالبانو د حاکمیت نورسته په افغانستان کې خزو ډیر پرمختګونه کړی دي مګر اوس هم افغانستان د خزو د پاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هواد بلل کیږي د خزو سره د تشدد عاملین تر ډیره حد پورې مسؤلیت لري ځکه د خزو د حقوقو فعالین د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه کوي د آشنا ټلویزیون رپورت واوري
خدیجه د څلورو ساعتونو لپاره خپلې خسرګنې ته زارې کړې وی چې روختون دی بوزي د خدیجه میړه د هغه پر مخ او بدن یې شیدلی او با چولې وی
زما ټول بدن سوزیدو ما خدای نه وغوښتل چې مړه میکړي ما جړل او خپلې خسرګنې ته مې وویل چې ما روختون دی اوسې به بوتل ما خو حالته به هوښه شوم
د خدیجه درملنه او شوا خو د سوزیدو د غونې په ځان او د ظلم انزورې پر روح پاتې شو کله چې خدیجه کوچنۍ و مور مړه شوه او پلار بل واده وکړ هغه وای میړه وهلې ټکولې او پوونه پوري تړلې ده
څه چوخو مرزان
یو ځل میړه را باندې په چړې پرې دوکړ او درې ځای وهلم د پلار کور ته ورغلم او شکایت مې وکړ خو هغه زما پستونځي سر خلاص نکړ او راته ویل چې د واده په سپین کمیس کې وتلې په سپین کفن کې به بیرته د میړه لکوره وځي
د خدیجه میړه د لګ وخت لپاره بندي شو خو له سزا پرته بیرته ژر خوشې شو خدیجه بلاخره د امن کور ته ورسیدله او خپل درسونه یې بیرته پایل کړل او هیله لري چې یو ورځ خون کشي الیسا هم په شپکلنې کې اتلس کلن سړی ته واده شوې ده
وخت کې ونر دیدو
زه شپکلنه او ما چې خپل میړه می ولید ډیره ویریدلې او ما ځکه د هغه عمر دی چې یو ماشوم باید خپل مور او پلار سره وي ما ځان یوازې احساسوه ډیره ویریدلې او ژړل مې
فشار ډیر دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي او افغان حکومت د طالبانو سره سولې وکړي خو د خزو د حقونو فعالین ویره لري چې په تیرو اتلسو کلونو کې د خزو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې به له لاسه ووزي
مونږ باید د دې انتظار ونه کړو چې یو څوک به راځي او زموږ حق به په قاب کې راته مخ کیږدي څنګه چې په 1999 کال کې د طالبانو په وخت کې وشو دای وخت چې مونږ د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو مونږ باید په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړو چې د ښځو غږ واوري
د طالبانو په حکومت کې نجونې خونځي ته د تګ نه منع وي او طالبانو ښځې د زنا په ډیرو کمزورو تورونو په علني ډول اعدامولې
اگر پافشاری کنه طالبان
که طالبان بیرته هغه سیستم ته ولاړ شي چې په خوای درلود نو زما شخصي نظر داده چې دا د جګړې د دوام معنی لري نه د سولې
د 2011 کال نه راپدې خو شوي پرمختګونه ډیر مهم دي خزي وس د پارلمان غړي دي انجونې د تعلیم حق لري خزي لکوره به هر کار کوي او حقوق په اساسي قانون کې خوندي دي خو دغه لاسته راوړنې کمزوري دي او په نامنظمه توګه ترسره شوي چې په لرې پرتو سیمو کې نه تر سترګو کیږي د ښځو د پروژو لپاره مالی مرستې هم کمی شوي او سیاسي اراده هم نامشخصه ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د واشنگتن هغه پریکړه به چې چین ته د ایران د تیلو د لیګلو د موافقې نه لاس اخلي د نړۍ د دوه مهمو هیوادونو ترمنځ چې قوي اقتصاد لري په وروستیو تجارتي خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري د امریکا خبريال نان چینګ په دې باره کې رپورت را لېږلی دی
پامپیو په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ یوې غونډې ته وویلې موږ د چین سره د دغه موضوع په باره کې ډېرې خبرې کړې دي زه باور لرم چې د تجارت په باره کې به خبرې روانې وي او خپل طبیعي لار تعقیبوي. چین د ایران د تیلو ستر اخستونکي هیواد دی. پمپیو زیاته کړه امریکا به د دې ډاډ ورکړي چې د تیلو نړیوال مارکیټونه به په کافي اندازه تیل ورسوي. د امریکا د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ د هغو هیوادونو سره موافقه شوه چې له ایران نه تیل واردولی شي. په دغو هیوادونو کې چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه شامل ده. او اوس دغه هیوادونه له ایران نه تیل نشي واردولی او که وارد کړي نو دا عواقب سره به مخامخ شي. له هغه وخت نه را پدې خو چې دغه بندیز بیا لګول شوی دی، ایټالی، یونان او تایوان له ایران نه د تیلو واردات بند کړي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منچن او د امریکا د تجارت استازي رابرت لاتیزر د سه شنبې په ورځ په بیجنګ کې د چین د صدر اعظم د مرستیال لیو هی د خبرو د وروستي پړاو په باره کې غونډه کوي. دواړه خواوې به د ذهن د تنویری شیانو او وسیلو حقوق په زور د ټکنالوژۍ انتقالول، د غیر ګمرکي شیانو په مخ کې د خنډونو په اچولو، په کرهڼې او نورو موضوعاتو به خبرې وکړي. د صدر اعظم د مرستیال لیو په مشرۍ چینایي هیئت به د می په اتمه نیټه د اضافي خبرو لپاره واشنگتن ته سفر وکړي. واشنگتن او بیجنګ په روان کال کې څو پړاو خبرې کړې دي چې له تجارت نه پیدا شوی جنگ حل کړي، چې په 2018 کال کې پیل شوی و کله چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په چینایي وارداتو باندې ګمرکي تعرفې ولګولې چې ارزښت یې 250 میلیارد ډالر کېده. د کوشش کاوه چې بیجنګ مجبور کړي خپل تجارتي کړه وړه بدل کړي. چین په مقابل کې په امریکایي وارداتو باندې چې ارزښت یې 110 میلیارد ډالرو ته ورسیږي ګمرکي محصول لګوي. امریکا او چین په بیجنګ کې د روانې هفتې له خبرو نه د مخه مثبته لهجه استعمال کړې وه چې هدف نه د تجارت په سر جنگ ته خاتمه ورکولو، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د موافقې د کېدو لپاره کار کوي. جمهور رئیس ټرمپ تیره هفته خبریالانو ته وویل له موږ د تجارت په باره کې ښه کار کوو او موږ د چین سره هم ښه کار کوو. چینایي مامورانو په بیجنګ کې وویل واقعي پرمختګ شوی دی. ځینې متخصصان وایي حکومت د تجارتي موافقې په عملي کولو کې په چین باندې باور نه لري او پیشګویي کوي احتمال لري چې ځینې ګمرکي تعرفې په خپل ځای پاتې شي. د بروکینګز د انسټیټیوټ دوه رتبه غړي امریکا غږ ته وویل ځیرکي به په دې کې وي چې له ټولو برخو اوازاو نه ګمرکي محصول لرې شي او ښایي له ځینو استهلاکي شیانو نه. د زیاته کړه چې احتمال لري په دې موافقه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نړیوال وچی صندوق ویلی دی چې سکل به د ایران اقتصادي حالت په هغه ملک باندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د فشارونو له کبله شپږ چنده نور هم خراب شي. د راپور تفصیل ته ستاسې پام را اړوم.
د نړیوال وجهي صندوق په هغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوي چې هلته به په ایران کې د انفلاسیون اندازه 20% جګه شي. ټاکل شوی چې د امریکا حکومت به رسمن د پنجشنبې په ورځ د ایران د خامو تیلو د اخیستلو دپاره هغه استثنا هم ختمه کړي چې د چین، هند، جاپان او جنوبي کوریا په شمول نور ملکونو ته ورکړې وه. امریکا وایي غواړي چې په دې طریقه د ایران په کلنیو عایداتو کې 50 میلیارډه کمی راشي او دا به په هغه ملک باندې فشار زیات کړي چې خپل اټومي پروګرامونه ختم کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دې باره کې د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو ملکونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره خبرې پیل کړي دي چې نړۍ ته د تیلو پوره انتقال کې اطمینان حاصل شي. چین او ترکیه د امریکا په دغه عمل اعتراضونه کړي، مګر دا لا نه ده معلومه چې هغوی به د ایران نه د تیلو خرید ته دوام ورکړي او که نه. د ایران د بندنوي چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د امریکا د فاکس د تلویزیونی شبکې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې امریکا کوشش کوي چې په دې طریقه ایران مات کړي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې د امریکا د مقاماتو دغه تحلیل، دغه امیدونه او خیالات غلط دي. له بلې خوا د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د قواو قومندان ویلي دي چې لویدیځ او په خاص ډول متحده ایالات غواړي د اقتصادي فشارونو له لارې ایران خبرو ته اړ کړي. د قدس د ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی د ایران د فارس خبري اجنس ته ویلي دي زمون خلک خوښیار دی او په دې باور دی چې په اوسنۍ شرایطو کې له دښمن سره مذاکره د تسلیمۍ معنا لري او موږ دغه ذلت ته نه تسلیمېږو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د اټومي تړون نه ووت او په تهران اقتصادي بندیزونه ولګول. امریکا ایران په منځني ختیځ کې د ترګرو په پاللو او روزلو تورنوي او وایي چې د ایران د بالستیکي میزایلو پروګرام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو خلاف دی.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پایته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. مننه چې خبرونه اورئ.